په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا برخه د دې سات په خبرونو سره پیلو. نن د افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هېوادونو کې د نوي کال لومړۍ ورځ نوروز د افغانستان او نړۍ یو شمېر مشرانو د نوي کال نوروز په مناسبت د مبارکۍ پیغامونو کې د خلکو د هوساینې او سولې ژوند لپاره هیلې څرګندې کړې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په تاکید پر اسلامي سرپرست حکومت غږ کړی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي، څو دوی هم وکولی شي د خپلو وروڼو په څیر زده کړې وکړي او د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د پخواني حکومت اجرایه رئیس عبدالله په یو پیغام کې ویلي، تمه لرو چې په راتلونکي کې په مختلفو برخو کې د افغانستان د خلکو لپاره د ښه ژوند شرایط مهیا او د هیوادوالو د خزینه او نارینو انساني او اسلامي حقوق تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو پیغام کې ویلي، د امریکا د متحدو ایالاتونو په استازیتوب خپل د زړه له کومې تبریکات له خوښیو ډک یو اختر لپاره وړاندې کوم، نوروز مو بختور. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په یو پیغام کې ویلي، زموږ په جګړه ځپلې ویشل شوې او لانجو ډک نړۍ کې د نوروز ماهیت یوه با ارزښت ډالۍ ده. د ویلي هیله مند چې نوروز د ټولو لپاره سوله، سلامتي او خوشحالي له ځان سره ولري. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي و. حکومت او خلکو نوروز او د نوي لمریز کال پیل په ځانګړو مراسمو سره لمانځل، خو حکومت عمومي رخصتي او دغه راز د نوروز رسمي مراسم لغوه کړي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د روغتیا پالانو د روزنې له پروګرام سره د 15 میلیونه یورو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې له ایمرجنسي موسسې سره دا مرسته د دې لپاره شوې چې په افغانستان کې د 3 کلن روغتیایي روزنیز پروګرام ملاتړ وشي. دا پروژه به د کابل، هلمند، لښکرګاه او پنجشیر او نابه په روغتیایي مرکزونو کې د متخصصینو، نرسانو او قبیلګانو د روزنې له لارې د روغتیایي خدمتونو کیفیت لوړ کړي. په بیان کې ویل شوی چې د اروپایي ټولنې د دغې مالي مرستې پر مټ به د جراحۍ، بېهوشۍ، نسایي او ولادي او د ماشومانو د ناروغیو په برخو کې د 15 ښځو په ګډون 15 ځایي روغتیایي متخصصین وروزل شي. د دې پروژې د مسلکي او د لومړنیو حرفوي پراختیا په ترڅ کې به 440 نرسانو ته روزنه ورکړل شي چې پکې 140 نرسانې او قابلګانې شامل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت سرپرست ویرونیکا بوسکوویچ پوهارو ویل، دا پروژه نه یوازې د روغتیا سکتور د پیاوړتیا بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره یوه پانګونه ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن جمعه متحده عربي اماراتو ته لوبه یو د اوو په مقابل کې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي، افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سره مخامخ شي او د سهشنبې په ورځ د مارچ په 15 بله اندونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنجشنبه امپایل شوې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لارو خپل ژوند لاسه ورکړی. د IOM د بیان له مخې د دغو نویو شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي، 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کال. په بیان کې په 2023 کال کې د مړو شوو کډوالو شمیر له 8250 څخه زیات ښودل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر اتبای په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني کډوالۍ په بهیر کې شامل دی. ویل کېږي چې سیاسي بحرانونه، اقتصادي ستونزې، ناامني او ټولنیز محدودیتونه هغه اصلي لاملونه دي چې خلک دې ته اړ کړي چې له هیواده ووځي او په نورو هیوادونو کې د ښې راتلونکې په لټه کې شي. د روسیې د امنیت شورا سلاکار سرګی شویګو نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. د دواړو هیوادونو د رسنیو د راپورونو له مخې شویګو شمالي کوریا ته وروسته له هغې لاړ چې په دې وروستیو کې د هیواد لخوا روسیې ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په اړه راپورونه خپاره شول. د راپورونو له مخې دا ځواکونه د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره هغه هوا ته لیږل شوی دی. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی چې سرګی شویګو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام کیم جونګ اون ته ورساو. په پیغام کې پوتین ژمنه کړې چې د دوی د وروستیو غونډو په جریان کې د شویو موافقو پلي کولو ته به ډېره پاملرنه وکړي. د سودان پاوز نن اعلان وکړ چې له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته په خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی. دا ماڼۍ د سودان په پلازمینه کې د سیالو ملیشه ځواکونو وروستی کلک سنګر ګڼل کېده. په خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ نیول د سودان د پوز لپاره د چټک ملاتړ ځواکونو یا آر اس اف ملیشو په وړاندې یوه لویه سمبولیکه بریا ګڼل کیږي. خو د اسوشیټد پرس په وینا دا پیښه ښایي د جګړې د پای ته رسیدو په معنا نه وي، ځکه د آر اس اف ځواکونه لا هم د لویدیز دارفور پر سیمې او د سودان پر نورو برخو کنټرول لري، او د لندن په هیدرو هوایي ډګر کې د اور لګیدنې له امله په سلګونو زره مسافر د الوتنو له لغوه کېدو سره مخ شوي دي. دا پیښه د اروپا په تر ټولو بوخت مسافرتي مرکز کې د برېښنا د قطع کېدو له امله رامنځته شوي چې چارواکي یې تړلو ته اړ کړي دي. د الوتنو د څارنې د خدماتو فلایټ رادار څلېرش په وینا د هیدرو هوایي ډګر ته او له دې ډګر څخه لږ تر لږه 1350 الوتنې اغیزمنې شوې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کم دغه راځي. ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هم د دې ویب پاڼې لري اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولې د خبرونه ډېر برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لرو. د سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره غوره کوي. د هېواد د کډوالو ادارې ویلي چې دا تګلاره به د حمل میاشتې په وروستیو کې پل شي، او هغه افغان نارینه چې په ټکو یې په سویس کې کورنۍ نه لري، دغه راز په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسېدلی وي، په دغه تګلاره کې شاملېږي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې هېواد کې د پناه غوښتنې ځواب ته په تمه دي، د دې تګلارې په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي که افغانستان ته بېرته ستنه شي نو د دوی ژوند به له ډېرو خطرونو سره مخ شي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د سویس حکومت د حمل میاستې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 20 اعلان کړی، هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل سي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې، ماشومان، کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته په تمه دی، په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستون سي ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دای ورسره مخ و، له خپل هیواد وتلو ته اړ سوی او که د پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنېدل به یې ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د شرایط اساس، شرایط بحرانی و اسبار کې فلان د افغانستان جریان داره.
په دې اساس او له ناورین ډکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي، او افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا اصلا د زغم وړ نه ده. په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې وطن، کور، ژوند او ټول شتمنۍ د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره یې له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ و، دغه هیواد پریښود او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړل، او له هغه ځایه یو شمېر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 12 نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و، بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو اوري مخکې د چي د ازادي مجلې پروګرام ته ورورسيږي د هم یو بل راپور لکه څنګه چې مخکې مو ویل نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړی ورځ ده د معمول په څیر حکومتونه د نوي کال په مناسبت په افغانستان کې حکومتونو تل اعلان کړي چې نوي نیالګي کې نوي د طالبانو د حکومت چارواکو هم ویلي چې په هیواد کې به په میلیونونو نوي نیالګي کې نوي خو د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې نیالګیو ته باید پاملرنه زیاته شي او هغه نیالګي چې کینول کیږي باید هغه ته اوبه ورکول شي تر څو د وچېدو مخه ونیول شي نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږل مریض کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري د پلازمینې کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ډیری پخوانی کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر سال دولت کمپاین نه حلشانی را
برنامه هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي نیالګي کینوي خو دولت پر تسمه پاملرنه نه کوي او بنور کوي چې دا بیا وچیږي
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالحمید هم ورته شکایت لري
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو دینتی میوالرون کی غیر میوالرون کی نیالګي خودل کیږي خو لکه څنګه چې دغه نیالګي ورسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغه مزیر شاخونه پرې کول غواړي هغه څه پالنه او ساتنه نه کیږي نه همده له همده عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي
د یادونه ده چې دا انتقادونه په تیر جمهوری نظام هم موجود وو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویا نعمت الله بارکزي د انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي
د ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پرې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته وجه ورکړي زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی صاحب هم پاک شاب او هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم د دې اونې په خبرونه کې نشته ټول مطالب د شعر مربوط دي ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې پورسته ش شعر څه دی د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به واوري په دې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي کنه د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر می اخیسته
شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي
شاعر شفیقه خپلواک وایي
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي د اقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار وي
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو
په شعر کې تغیر راځي دی وخت په تیرېدو سره په تغیر راځي انکشاف کوي وده کوي مزامینی تغیر کوي
دا به هم واوري
زما لهیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی
دا مارچ یو وشتمه چې ډیر کله د نوروز د لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډیره ښکاره نه وي. د همدې لپاره سټیفان مالارمه فرانسوی شاعر وایي شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونی وي، څوک نه وي او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیلکي ته غوږ دی، د واورو له نڅا سره سترګې غړوي او داسې احساس کوي چې آغاز انجام ته رسیدلی دی. دغه تصویرونه کله یوه پلوه خواږه دي چې له طبیعت سره غاړه غړوي، بل پلو ترخه دي چې د پای شېبې راغلي دي. همدغه شېبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماښام کې له ځنګل سره شعر کې را سره شریکوي. د دې شعر ژباړه دا څنګهل د چا دی فکر کوم په هیشم کلی کې کور دی ما نویني چې دلته درې دلایم ګور م څنګهلته واور ترې سچيږي سما وړوکي آسبه نه آشنا فکر کوي چې ولاړیم داسې ځای کور د کلی نشته یو لورته څنګهل دی بلی خواته یخ وهلې ډنډ دی د ټول کال تیار ما شام دی آس می سر چنډي ګړنجونه د قیزی را ګړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن در نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده تور دی دا ځنګل شور دی زړه دې ورته کیږي خوشمنه مې د کړي چه عمل به پری کوم در خوب مخ کی به وجدی لاری و هم در خوب مخ کی به وجدی لاری و هم دلته په شیر کې د ځنګل سیستم له ځنګل سره ارتباط لري واور حسک او مزکه سره وسلوي اوس له قیزی سره تړلې دی شاعر له معشوقی سره چې غالبا په کلی کې ده خدا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوس پړل شي څرنګه فراست مو فکر ته اړ باسي په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سیمبول دی چې راوي مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی اوس ګړنجونه ګړنجوي چې شایي د مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سیمبول وي د شعر په اخره کې تکرار تر خوب مخکې به وشته لاري و هم تر خوب مخکې به وشته لاري و هم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ورپزړه کوي په دې شعر کې د فراست د ډیرو نورو شعرونو په څیر یو ډراما ده ش ډراما چې لیکوال د خپلو کرکټرونو شاوبت نه وایي راښکاره کوي په اورین ماشام کې له ځنګل سره شعر کې د ژوند پاړه د فراست مشهور خبره ځای شوې ده دی وای څه چې مو د ژوند په باب زده کړی دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولای شم ژوند درومي فراست په 1913 کال کې ومړ دی وای چې شعر نشبړل کیږي کله چې نو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سم نه وي د فراست په شعرونو صدق کوي ځکه چې د شعر د ښکلا پټ پیټه ژباړه نشلیشتولی د ژباړې پاړه مې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پښتلې چې شعر ژباړل کېدای شي کنه.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر ده. که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
فکر کوم تاسو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه، د مضمون او تصویر قوت ده. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخت ده؟
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډیر نقش لري او تصویرونه ډیر نقش لري، نو مضمون کله ډیر نقش لري کله لږ، نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. خو صحیح ده، اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي د په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي، په بل ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي. خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی ده د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخی دغه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال الدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډیر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زمونږ سره نږدې جورجیا کې دی، هغه بیخي وزن پریښی دی، دغه هم پریښی دی. فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده، هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
تاسو کلمات یاد کړل، کلمات هم خصوصا د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزند فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره به څه کوي؟
او خو هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوی شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتو نه روحیت واخی. څه خبرم چې دا به ور را سره ومني کنه، او ما خپل د بیدل او د مولانا ځینې شعرونه چې په انګلیسي اړولی دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ځکه
نو اوبښې یعنی ځینې بیتونه مې ایسته کړي دي، ترې ایستلیم دي.
او او ډېر بیتونه مې ایستل دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي د بیتونو په ځای.
او بخښه دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځانته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي. له یو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زباید زمان دقیقی دنده داوی چه زی ترجمه کم نو آقا زوال گورم چه دا زدا کار کولشم کنه نو که پوشم چه زی ترجمه سمه نرازی نو بیایی نکوم. آقا خبری دی سمه ده چه که یو تأثیر وی یو دا غزل نوی یا ماسه یو نوی شیر وی.
البته پا غزل که زمان مطلب دو زین مسلسل غزلشته چه مسلسل غزل ورتوایی چه تقریبا مضمونی هم سره یاو ده، نو استاس په نظر ده هغوی ترجمه بیا یو څه آسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چه گوش باری؟
پا غزل که منگا ده شاعر ده قافیه دغه ده تابعه ده قافیه ورباندی یو جوړخ تحمیلوی نو اغا نو بیا چوک چه جباره که پا اغا بانده داسه تحمیل نشته نو اغا څو بیت ته اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا 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 خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځیدل یا دیوی برخه کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
او خو ناغه خو د یو مضمون نیمایي واخلې او بل برخه پریدي هغه مستمه نه ده.
او استاد جنید فکر نکوي چې په دې حساب لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه اغه دا مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د رباعی ترجمه ممکن آسان وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود اغه مشهور ترجمه چې دا اغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته ده، یعنی ختم چې ډیر اثر دی خو سره له دیم روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی یو اپیقور د وخت شراب وڅکه او غم مخره دا خوشته پش خیام که خود خیام اغا ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خو نه دی خو په ترجمه کې ضعیفه شوی دی.
له استاد جنید شریف څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي شاعر ټی اس الیوټ وی شیر هغه څه وایي چې یوازې احساسې دی شي، تشریح کېدی نه شي. د شیر نړیواله ورځ د جمعې په ورځ ده او دا ورځ یوازې د شیر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیسته شیر تر سیاست مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کې شي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شیر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوي چلیشي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسي د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شیر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی یوه برخه کېږي ادونیس درې شرط شته: چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی، دوم دا وای چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر نوی لاري ولري، نوی کړکې پرانیسي چې لوستونکو ته سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وخوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعری کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو ته به خبره ده، تغیر راځي د وخت په تیریدو سره، په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین یې تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې، هم د معنا په لحاظ په کې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر ز خپل تغیر باندې پویږم او لوی تغیر پکې دا د لومړی وختونو کې مې عمومي مسایل باندې بغږیدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایط به هم تغیر کړی او ایما ځانی تجربو به هم تغیر کړی او یا به مې دا وس موندلوي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یادې شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کېږي او شعر کېدل ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کوم. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومي حالات څخه اوس ټول لا چاپیریال یو نور تجربه هر څه خاصه وي دي. او زه فکر کوم همدغه تغیر ده، او ما خپل همدغه تغیر مثبت کاریږي، نو دغه تغیر راغلی دی پکې.
لحمیم جلالجی څخه مننه وسم، یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لا سجرړو یادې به مجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب د کړمه، په د ساعت عقربې په استراب د کړمه، کته را نشه نو معنا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب د کړمه، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي، د بے سوا د سړی کور کې پروت کتاب د کړمه، زدا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم، چشوي مسکې راته دې ټولي دروازې بند کړې، د زنداني وندې احساس کوم خراب دې کړم، تمه همیمه زندگی کې بے دلیل اوسه، تمه همیمه زندگی کې بے دلیل اوسه، لار خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د تپ د وروستي کال محصله وه او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره تعلیم پنی مکې پاتې دی. خدا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلې شي چې د شعر پښوبات سوای.
زما هدف دا ده چې د غوي احساسات د غوي چوب شوي غک په ټولنه کې خبر کما تر نورو یې ورسو.
شاعر او لیکواله زمزمه غزل ده. هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شیرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان جنو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې د نجونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولی شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولی شو صرف د خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي، خپله هم د دې محدودیتونو یو قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله و، وایي هیله یې درلوده چې یوه ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنځور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي. خو په خبره یې اوس خپله په یو زخم او خپله په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلی لګیا دی سړی، لما قلم لما کتاب اخلی لګیا دی سړی. زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما، زه یاد کوریم یاد کوریم یا په عقل کما، ما ته کفن ما ته حجاب اخلی لګیا دی سړی.
د زمزمې په خبره افغان جونی او میرمنې د هغې شیرونه ډیر خوښوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعری میرمنو جنکو ډیره خوښه کړې ده، زه په دې برخه کې ډیره ستایلې یم، تشویق کړې یم، مننه یې کړې ده، ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي، تر نورو مې رسولې دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلومه کړي دي، ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات پکې څرګند کړي دي.
د یادونې ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده، بلکې یو شمیر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، د مکتب ټولې دروازې په زولنو تړلې، ځان ته په دې باندې ثواب اخلي لګیا دی سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شوه لاس، زما له زلفو نه ګلاب اخلي لګیا دی سړی. د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې، د سندرمارو نه رباب اخلي لګیا دی سړی.
د یو شمیر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفی اغیزې کړي دي، داسې چې د پخوا په څیر ډیره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده، هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وایي چې اوس حالاتو باندې منفی اغیزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی، کمه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړي وي لیکو، ریسرچ به وکړو، که نه ما به د دې دپاره به مطالعه لکه دغه دپاره مجبوري انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا د هغه نه وروسته یو شعر ځینې جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې، بیا ما کولی شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړه د تسره د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته عینې مې څه دی؟ زه باید یو څه یو څه احساس کړم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شوم چې دا څه شی دی. دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمې هم جوړوي، لکه نه پوهېږم چې صادقانه خبره دا چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیر کلونو کې راغی هغه بایله چې وا هغه څه چې وبایلل شو زه یې غسره مخم زه ترې تښتم او شکر څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې
ډیر کله ډیر شاعران دا وایي سي کله یو درد ډیر احساس کی هغه مر ډیر د ته ضرورت پیدا کی صغیر اوس پړیا واخه په هنري شکل باندې له نور سره شریک کی په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډیر شاعری
وکړئ نه یم چې احساس ته پرېږدم نو په دې څه ډول درته مګه یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې احساس کی ځکه چې کې احساس کی فکر کوي حقیقي
یعنی د مایوسی احساس سره کوي
یو واسه مایوسی نه ده دا په یو معنا پیدا کی کنه نه کوي چې چې نه چې انسان خوږیږي او بای دی او د دې والری دا چې دای له جوابونه نه پښتنې دی او پښتنې دومره فزابون کیږي چې بل اخر ټول خپل موجودیت ور سره پښتې ټول هر څه ور سره پښتې په هر څه شک منه کیږي ځان کو شو مو
او بخښه فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي ځکه دغه څه احساس کوي هنر پات د سیاست په آینه کو کې ونه کتل شي
د دې راځي په پښتنه لیکن زه د یو فرد په توګه نه راځم چې څنګه لږه چې دا یو زه د یو فرد په توګه اوس ما ټول ویون په باندې مخ واوښت زه څنګه د دې چې دا یو ما څنګه له هنر پیلوي زه خو د امر تجربه برخه یم زه خو د امر درد برخه یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه دا یم ته جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم زه وو ما حالت ما په څیر بولی دا چې کوم تا د له مو ته خیر رامه است کې زه څه ډول ترې نه یم زه نه پېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه بل څه کوم دې ته پاره چې زه شی به کوم زه څنګه شم زه دا ورته تجربه برخه یم نو زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد به په خپل هنر ده درد په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سویلي ډیر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سویلي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتل او نورو هیوادونو تتللی هلت هم ستونزې او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل هلت هم لیکوالي کړي ده داستانونه لیکلي دي شعرونه لیکلي دي نو بیرته لته تاسو دا پوښتنه کزو کوم څه شی دې به سی وی دي سي ل شعر کې یو څه فاصله واخلي
فکر کوم یو لوی دلیل یم زه په خیر یو څه وخت تر سیمرم هغه پنځه چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته ای یو دا خبره هم ده بل خبره ده هم ده چې زه نه هایت اساس څخه یم لکه یو انسان د پیغام زل تدیر یم چې ښه خبره نه ده هغه د کوم شای خبره ده چې زه پوستکه نه لرم کنه زمام خای ام د سی یو حالات وی یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي دا ژوند د ما زه چې کابل کوم ما یو څه خپل خونه کې شی ده کړی سو دې کله چې ما شی نه لیکلی زه چې تار را ویښ شو نو یو څه ما دې کله سار چې په تر ویښې ده ما دې شروع یې کوه کې لیکلی دي اکثریت شیرونه نه خپل خونه کې کله کله چې زه له خپل کوټه نن بل چیرته وم او ما ته د شیر کوم احساس هم راغی ما خایته نیمه یې کله له ګورو سره ما دوام نه دی ورکړی نه مشوې کولای انسان نه پیغام اموخ شي نه پیغام هغه زه هم د پیغام د کیسې کار کوي نه پیغام د دې شیر د لیکلو وخت خورا احساس وخت دی دا د سې وخت لپاره کوي چې دا د هغه په کوم پام کړی ته دی اګه ساونه ته دی حیوانات چې کسي کې په دنګو دي نو کې یو نیم ډیر اساس مرحله یو نیم ډیر جالب تو پروسې مثلا یو شي په یو الوتون کې ښکار کوي کنه چې خلک رانی سي او چې باندې ټیټي کې هغه کې هغه د پاره هغه کار ښه شپې شپې هغه ته تیر کړی د دې لپاره چې هغه یوه صحنه هغه کې او د هغه یوه صحنه د ټول عکاسي د هغه یوه صحنه د ټول هنر دی هغه یوه صحنه ټول هغه څه چې ارزي شي راینه نو څه دی هغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کې تی باید ریکارډ کې او کنسو بیا درنه لاړی
تاسو ولسی په خپل کوټه کې مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای ز چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به مې هم شعر خو بیا ورسه چې لبنان لري سم و بیا دا شعرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نستا
دا بالکل دغه خبره ده دا
څومره څه او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعرانه او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقطع زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده
فکر کوم دا هم ده ځکه چې انسان ډیر لیکي بیا په ډیر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي تر یو کال تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي چې دغه د وو کال ښه خبره نه چې قید ورته ږدم لیکن د یو کال تر یو ډېر وخت پورې کم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې د کې نه دوامدار څه د څو کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان ده کې چې ته په کومه محور باندې را څرخي دغه ستا لیدلوره ای د شیر د پاره څه ده دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تاسو مهمه ده چې تاسو غزل کې شاعري وکړئ تاسو نظم کې شاعري وکړئ تاسو موضوعات مهم دي تاسو یو تصویر مهم دی تاسو د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کوم خبره باید راوخته کوم روانه خلی ځان درک چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې انسان څومره کولای شي اته کار څومره خراب شي کار څومره بیکاره شي کار څومره کمزور شي باید ویل کی ضرور نه ده چې من دې شو ویل کی او هاي ډیر کله زه شاته ګورم چې په دې شو دی نه ډیر پښیمانه یم ما په نظر ډیر خام شي دی نو وایي خپل کې کلی نو وایي خپل مې باید نه خو بیر ته ځان سره چې فکر کوم چې خدای مو شي له برکته دغه احساس نن زلرم یو مرحله ته چې انسان ورسېږي د فکر کوم کې څو وخت دریږي دا به بد نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کیږي او هغه د موضوعات اللي تكرارها انسان شغل الكيجي كي يسوق وقفة وركي البتة دا بقفة بايد ما بنظر لك الضرورة دا اتمنى دي شعوري والناسي وركي كنا قسي وقفة كي كرال دي تفكير كوم دا بهم دي وطبيعي بروسي يو مرحلة ما بنظر بيا يساب دا قطع هم لريج فان ممكن توخشي ممكن تجربة بخيجي ممكن فکر بدلیږي ممکن زاویه بدلیږي او دا خیو نوې روح نشته چې درته انسان ترګرځي
لا خپل خپل وخت څخه مننه د چاپونو د دوی یو شیر هم لرو چې په سدي راډیو د مجلې پروګرامي لاورا ولای دی دا یو لاغو شیرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وټلو وروسته لیکلای دی یعنی د هغه زمانه شیر دی چې دوی وایي کم شیرونه مې لیکلي دي خو په ورته وخت کې دوی په خپل مرکې کې د ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې کم شیرونه لیکي شای ششیرونه ولیکي د څا شیر هم له همداسي شو شیرونو څخه یو شیر دی
تور خطی میرسیږي تر بيدویو وینه غوټه 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 وینه نه ده همدا خطی دی رګونو کې ساري
دیوال لمس کړم، دیوال یخ دی، دیوال لوند دی، دیوال وګی، دیوال غبر ګلاس را نخوري، د دیواله ملستونی ټولومه، دواړه سترګې سرخومه، څه وړه ده دایره ده او زلویا او زستره، دلته څرنګه ایساره. څه وړه ده دایره ده او زلویا او زستره، دلته څرنګه ایساره. پاس شینکی اسمان را ښکاري، تکې سپینې کرښې وریځې، یوه نیمه مرغۍ الوزي نڅیږي. آه مکمله دایره ورسره څرخي. پاس شینکی اسمان را ښکاري، تکې سپینې کرښې وریځې، یوه نیمه مرغۍ الوزي نڅیږي. مکمله دایره ورسره څرخي، او زلویا او زستره، وړکۍ دایرې یو وړم، زه نوکان خورم، زه مې ځان خورم. یو خاشه مرغۍ الوزي، یو خاشه زره ځلیږي، زه څرخیږم، زه ورکیږم، زه په څا کې پاتې کیږم. زه څرخیږم، زه ورکیږم، زه په څا کې پاتې کیږم.
لځوانې منلې شاعر اغلې خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده او د روژې مبارکې لاره رسیدو سره دې میرمنو او جنو په دې ډیوه لاس نیولی دی چې په اختر کې به یې بیرته له خیره سره اونیسې غونډې پیلې شي. د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند ده، د اقرا مجلې د امتیاز خاونده او مسول مدیره. د دې مجلې د لومړي کال درېمه ګڼه تازه خبره شوې ده. لاغلی ژوند څخه به واورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي.
اقرا مجلې په دغه درېمه ګڼه یا د ژمې په ګڼه کې لاندې مطالب خپاره شوي دي، لکه د میرمنو الهام بخښونکي ژوندلیکونه، د میرمنو شعرونه او مقالې، د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظره، د یوې ښځې په کتاب باندې خبرې، روغتیایي لارښوونې د ښځو لپاره، او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره، او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې. دا موضوعات په ځانګړې توګه د ښځو ځواکمنتیا، حقوق او ساینې په ادب وړاندې شوي، تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي.
له اخلي ژوند څخه مننه. د اقرام مجله آنلاین ترلاسه کولی شئ. له همدې سره دا ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه سرته ورسېده. خدای مومل زحمت شبر، اجازه اخلم.
gula gula re diya babu
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لائی دے دادا مستو پسر لائی دے دادا اور سب تکو بیدم ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لائی خاموشی او آشور دے دسنے پخل وقت آکے خاموشی او آشور دے زیرو بم پکی را دے دے ارشا بازے پر آدے شو زیرو بم پکی را دے دے ارشا بازے پر آدے دادم 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 اسو پتر لائے دے دادم اسو پتر لائے
شراب جو دادا مستو پسر لائے پسر لائے